سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخک لا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو
درګان دی روختون ډاکټران وايي په تیر دوه میاشتو کې د مشمانو ترمنځ خوار زواکي د نور وختونو پرته لا زیاته شوې ده د دغه روختون ډاکټران د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کوي په هر لوس مشمانو کې درې د سخت خوار زواکي لکبل بستريږي لدې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نور نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه لا 5 کلونو کم عمر ماشومان په خوار زواکۍ اخته دي د دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې 1.2 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې هم د خوار زواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندېدو سره د خوار زواکو ماشومانو او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده اسرائیلی ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روختون په دوه بریدونو کې شل کسان وژل دي په سیمه کې روغتیا کارکونکو وایي له نوموړي برید وروسته سیمې ته د روغتیا کارکونکو خبریالانو له رسېدو سره سم دویم برید وشو چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شول د شوټرپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شوو کې 5 خبریالان هم شامل دي په خبریالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شوټرپس خبري اژانس سره د خبریالې په توګه کار کاوه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبریت یو غمجن پیښه بلل یو ولید چې پاوزي د څړلو په حال کې دی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي سکال غوړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم هغه پرون د شنبه په سپینه مړی کې خبر اعلان توي لکه سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري د روټرز خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر ترامپ په خپل مخکيني دوره کې د کیم جون اون سره نمړلین لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکیچنوي هغه مهال د دوړو لور ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و خو د اټومي انرژي په ځله غوښتنو او د تړون په جزئیاتو کې دوړو خو اختلافات درلود د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرهاو نور د سوځېدو له ګواښ سره مخ دي د سیمو اوسیدونکو ته د شنبې د تخلیه امر شوی دی د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژنې کارکونکو یو څه مهار کړی ده له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځېدلې و او د آزادو سیالۍ و نموتای څیره پاس محمد پرون دشنبی د نمړي ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایراني اصله بهرني سیال ته مات ورکړه دغه سیالۍ چې د تایلند په پوکیت خار کې تر سره شو پاس محمد پکې لادرې او پړاوونو وروسته خپل سیال مات کړ د موټای په سیالۍ کې هر پړاو درې دقیقې وي پاس محمد لدی وړاندې د آزادو سیالۍ په برخه کې افغانستان ته پیړونه راوړي او د نمړي ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیات بریا ترلاسه کوي خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي روختیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال د روختیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي نه چې دغه کډوالو ته ولې په سمه توګه رسېدنه نه کیږي او په څه اندازه کډوال ایران او پاکستان په روستیو کې راستنه شوي دي وړاندې به درته جزئیات وایو دا به هم سره واوري چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت د افغانستان ملکي او نظامي کارمندان ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی خو متقیدین بیا وایي چې د طالبانو لخوا د ځانګړې محکمې جوړېدل د دوی لپاره د منلو وړ نه دي دغه متقیدینو په ټکو دوی مجرمین نه دي چې ځانګړې محکمې ورته جوړېږي همدارنګه د هغو ځوانانو اندېښنې به هم در سره شریکې کړو چې وایي له کلونو تحصیل وروسته اوس بېکاره دي او د کار چانس ورته نه برابرېږي
دو بس ته تقریبا 200 انسان د سپټینا متکی هغه کله کله وایسته بازیم پکښې کې راځي هغه مستحق انسان پر کار نه برابرېږي نه درېش
لدی سربیره که وخت پاتې شو ساسې پیغامونو ته به هم ورشو نو مطالب هم درته لرو ملتیان غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تاسو زموږ غلزادي رادیو ناوړې په دې خبرې خبرونه کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربنه یم. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غوښتنه چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او د کورنیو د اقتصاد ملاتړ لپاره پر پراختیايي مرستو تمرکز وکړي. د طالبان د اقتصاد وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف د غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لامشری روز او تنبای وسره په روستۍ لیدنه کې کړی ده. نور تفصیل له فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ترڅنګ پر پراختیايي پروژو تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو له اقتصاد ملاتړ وسی. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت په خپل ایکس پاڼه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دین محمد حنیف ته غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما مشر او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د سرمنشي لاستازي روزا تنبای واسره د کتنې پر مهال مطرح کړی ده. په خبر پاڼه کې د نوموړي له قوله راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو افغانانو د ستونزو هوارول او په بېلابېلو ولایتونو کې د استوګنې په سیمو کې د پرمختیايي او عامه ګټو پروژو د پلي کېدو له لارې په ټولنه کې د هغوی ادغام خورا مهم دی. وړاندې راغلي چې روزا او تنبای وا په دې کتنه کې ټینګار کړی چې د پرله پسې وچکالیو د اقلیم د بدلون او د راستنېدونکو د اقتصادي او معیشتي ستونزو له امله د زیانمنو سویو سیمو او خلکو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ او د پروګرامونو سمدستي تطبیق او د ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونې ته اړتیا ده. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان وایي په افغانستان کې پراختیايي مرستې او د نړیوالو پانګونه یوازې هغه مهال پیلېدای سي چې طالبان د نړیوالې ټولنې په غوښتنه اصلاحات پلي کړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي د نړیوال بانک، د آسیا پراختیايي بانک او نورو بنسټونو او هیوادونو پراختیايي مرستې به یوازې هغه مهال په افغانستان کې بیرته پیل سي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیکونو له مخې ټاکل سوي نور شرایط پوره کړي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د اګست په 25مه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه یوازې د بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کولی سي او په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بېلابېلو هیوادونو لخوا د هغوی د رسمیت نه پیژندلو له امله د محدودو تمویلونکو سره په پراختیايي برخو کې همکاري هم قطع شوې ده.
طالبان وخت به وخت فراموش میکنند که حکومتشان به رسمیت شناخته نشده توسط کشورهای غربی.
طالبان کله کله هیروي چې د دوی حکومت لویدیځو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی او دوی فکر کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل پریکړه لیکونه هیروي. خو د امنیت شورا پریکړه لیک پر خپل ځای دی او د 2020 کال په پریکړه لیک کې له طالبانو د غوښتنې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط بلل شوي چې په چین او روسیه کې د سفیرانو منل کافي نه دي او حتی د چین او روسیې لخوا د طالبانو د سفیرانو له منلو سره یې هم په افغانستان کې هیڅ ډول پانګونه نه ده کړې.
د اقتصادي چارو پوه نصرت الله وفا هم وایي که د نړیوالې ټولنې شرایط پوره سي او په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي، پانګوال به بیرته په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. خو د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی دی.
حل لاره دا ده چې یو ټول شموله حکومت، مشروع حکومت، پراخ بنسټه حکومت باید جوړ شي چې د افغانستان د خلکو ارادي تمثیل سي، پکې د ښځو، بشري حقونو، بیان ازادي ته باید پکې مطلق درناوی وسي او دا د نړیوال تعامل یو شرط هم ده چې ښځې باید په حکومت کې ونډه ولري، ښځې باید زده کړو ته لاسرسی ولري. په لنډ مهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي.
طالبان خپل حکومت مشروع او ټول شموله بولي او د تیر لمریز کال په پای کې ورسره له هغه چې په افغانستان کې د یونما ماموریت وغځول سو، دوی له دغه سازمانه وغوښتل چې له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پیاوړي کولو کې هڅې وکړي. خو تر هغه یې وونه وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا او تنبای و د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل چې که طالبان په رښتیا غواړي چې افغانستان له نړیوالې ټولنې سره یوځای سي، باید په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د زده کړو، کار او نورو اساسي حقونو په برخه کې پر ښځو او انجونو پراخ محدودیتونه لګولي، او د همدغو دلایلو له مخې د یو ټول شموله حکومت نشتوالي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې بنسټیز شرط دی، تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیس مخه کلاسات ای رادیو نوري د طالبانو حکومت د مالی وزارت افغانستان ملکي او نظامی کارمندانو ته د تقاوت ورکړې د پروسی د پایل اعلان کړی دی. د وزارت پرون په اعلامیه کې ویل چې د متقیدینو تقاوت په دیوي ځنګړي محکمه د مرکز لاري د دوی د اسنادو د ځنګړي محکمه وړوند څنګه له خوا د پروسس وروسته وویشل شي. د وزارت په اعلامیه کې ویل چې متقیدینو ته بعد دوی حقونه دیوي ګډي کمیټي او د ځنګړي محکمې لاري د دوی د اسنادو لاڅلو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقیدین بیا وایي د دوی د حقونو ورکړه ځنګړي محکمې ته اړتیا نه لري او د دوی شونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد د کارت پر بنسټ ورکړل شي. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو یو شمیر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاعد شوی حکومتي مامور چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځنګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې موږ ثابت شوی مدني حق دی. ځنګړې محکمې د هغه کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړي وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوی خزینه خونکی او د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو لوري د ځنګړي محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته جزړې غوړي تقاوت ورکوي او یو شمېر نور ته چې جزړې نه غوړي نه ورکوي او وایي چې په محکمه کې ثابت نسو. خدا زموږ قانوني حق دی، زموږ له ماشونو ګرځول سوای دی او اوس باید بیرته مخترا کړل شي. محکمې ته ځاړتیا مخته د خپل څلورو کلونو حقونه راکړل شي او دا محکمه او محکمه بازی دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت ورلی، هغه قاتل کیږي او د هغه لمخې همغه اندازه پیسې باید ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بیلابیلو نیوکو وروسته بل اخره پرون یک شنبه د اگست 23 د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د ماشونو د ورکولو پروسه پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم محل ویش لمخې د ملکي او نظامی متقاعدینو حقوق د ځانګړي محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږي د ګډ مرکز لاري د مراحل له بشپړې دوه وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوی ادارو او وزارتونو متقاعدین بعد د ځانګړي محکمې پروسې بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي. د سټانډرډ ملي ادارا د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارا د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسون د چاپیریال ساتنې ادارا د ارګ د ساتنې عمومي ریاست د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارتونه هغه اداري یادې شوی چې متقاعدین به ځانګړي محکمې تخپلې عریضه وړاندې کوي او له اصول سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مختوړل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو محلويش به د لومړي پړاو له بشپړې وروسته د سمبلې په 25 نیټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاعد د حقونو پاړه د امیر المؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپی مخکې ازادي راډیو ته رسیدلې و، د طالبانو مشر ستري محکمې ته پکې امر کړی و چې د تقاعد شویو کسانو د ماشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړي محکمې جوړې کړي. خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 مریض کال له پیل څخه د افغانستان د ملکی او نظامی کارمندانو له میاشتنیو حقوقو څخه د تقاوت په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1000 ملکی او نظامی متقاعدین شتون لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
لابل بلو تحصیلی څنګه یو شمیر فرق شوی افغان ځوانان وایي سره دي چې د عمر سیاحت مرخي پاستکلو تیر کړي خود خپل زده مطابق څنګه کې کار نشي کولای. دوی ازادي رادیو ته ویل چې اکثریت د تحصیلی څنګه خلاف کار کوي، مزدوري کوي او ان له هواده په قشقې توګه وتلو تر شوی دي. نور تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
کسایی که زرتمان شناخته داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
د کابل خار اوسیدون کای احمد الله پیکان و د چې اقتصاد پانزه لوستای او خبره اول نمره فارغ سوای وای د په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیل بیل برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کارمندلو په برخه کې لستونز سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
من مشکل است بخصوص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
دیره وقت یا کاروی یا چه چه ریزو هزده کاری تجربه غواری، خو محصلینو چه کار نوی کرده چنگ کاری تجربه غواری. در دل امیل گرزی چه یا در رشته خلاف کارو کرده یا خلق مجبوری که چه کدواره تماخه کرده. زه شخصا شاهدیم چه دیره طول گیوال میل حمدی عمل سرل دی چه در ایران وزیر سم نده د کار لپاره ایران ته تللی دي.
د کابل په هنتون د شریعت او په هنسي یو فارغ سوی محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي په وایي د حالات د بغډون اکثره ځوانان نه هلي کړي چې په آزاد بازار کې کار نسی موندلای او په خبره دولتي ادارو کې له وسنۍ وقمنو یعنی طالبانو پرته نور لوستو مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کیږي. د زیات کړه
کار پیدا مې شه نه مثلا دوستای مو کې تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدین تا فعلا
تر اوسه نه یوازې ما بلکې ملګرو می هم چې آن مخ کې کلونو کې فارغان شوی خپل څنګه کې کار نه دی موندلی. کله چې ځوانان کلونه زده کړی کوي خو بیا هم ورته نه یوازې خپل رشتو کې کار نه برابرېږي بلکې عموما کار نه مومي. دا بیخي نه هیله کوون کې دی. دا ځوانانو پر روحي هم اغیز کوي چې تر اوسه یې زده کړې ختم شوی نه دي. داسې ځوانان چې لوړې زده کړې کړي خو صفاکارۍ ته مجبور دي. له بده مرغه نن مو ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هیڅ زده کړې نه دي کړي. دا ډیر نه هیله کوون کې حالت دی.
د زابل ولایت اوسیدونکي ولایداري او مدیریت په انصاف ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل نه یوازې خپله تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستې انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بزګرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپله دهقان یم، د خپلې مځکې دهقاني کوم، د سواد هم لرم مګر ولایت کې د کار زمینه هم نه ده برابره. په کوم ځای کې چې یو بست اعلان شي نو بست یوې یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې کدو مساعد سری نو دو بستی تقریبا 200 انسان داس سپتنه مرتقی هغه کله کله وایسته بازیم پکښې کې راځي او مستحق کسان پر کار نه برابرۍ نه دریش وسپیلن بس په کور ناسم د مزیک خپل کار کو.
د ځوانان د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپل غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پو او لوستي ځوانانو وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویانویانو د دې ځوانانو د ادارو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرق شافزي وایي په افغانستان کې د بیکارۍ لوړه کچه په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاري ورځ بلې ته په دغه هیواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیاو سره مطابقت نه لري.
د ځوانانو لپاره کار نه موندل کېږي، حتی څوک چې پانتوس هم فارغېږي. دته دوه ستونزې شته. یو دا چې د زموږ تعلیمي نظام د کار د بازار سره مطابقت نه لري او فارغان ورکوونکي دي او 15 نفر تقریبا ځوانان هر کال کار ډګر ته راځي. ولې ورته نه یوازې دوی ته کار نه موندل کېږي، بلکې پخواني خلک چې وزګار دي هغوی لپاره هم کار نه موندل کېږي. مثلا سیاسي علومو لپاره په زرهاوو خلک فارغېدل، هغوی لپاره خوب دی، فلزات د زوج لپاره انجینران یعنی دلته یو څه ځای د کار وو اما زموږ مهارت کاری نه و زما وړاندیز دغه دی چې د ضرورت له مخې دا مسایل باید تنظیم شي دا باید دولت اجازه ونه کړي چې په زرهاو
د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو په ځانګړي ډول وسته ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله د بېوزګارۍ ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بېکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیایي برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بېلابېلو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او دغه شان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د راستنیدونکو په وړاندې لوی ننګونې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر په چټکی دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډیرې د غستنیدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 23 خبر کړي ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلي د رواني اگست له لومړۍ تر 15 نیټې پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستانه شوي چې په دې کې 33% له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې دغه سنو شوي او لډلې له سلوي زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوي او د غراض یو شمیر نورو سره د لومړنۍ درملو مرستې ترسره شوي. خو په راپور کې راغلي دي چې له پاکستانه ویرانه په سنو شوي او کډوالو کې یو شمیرې رواني تنفسي او د نس ناستي ناروغي لري. پر راپور کې راغلي چې د اگست له لومړۍ تر 15 لې ایران د افغان کډوالو پستنیدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلي خو په ټوکو یې له پاکستانه د ستنیدونکو شمیر درې چنده زیات شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په ورستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اگست 23 د تورخم سپین بولدک اسلام قلا بارامچی او انګور اډې لاري افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنی شوه چې د غړو شمیري وزره 1015 تنو ترسيږي. که څوم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې لستنو شوی وسره د مرستو ادعا کړي خو یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې نغواړي نوم یې په راپور کې خبر شو تازه دوه ورځې مخکې لخپلې اتکاسیز کورنۍ سره له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
د اینجا کلینیک وجود نداره
دلته روغتیایي مرکز نشته ماشومان مې ناروغان دي هیڅ نه پوهیږو څه وکړو خوراکي مواد نشته د اوسېدو ځای ګډوډ دی هیڅ پوښتنه نشته د کم وضعیت ډیر خراب دی کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځای لاړ شو هیڅ پاملرنه نشته موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوی کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي له یوې خوا ګرمي او له بل خوا د لومړنۍ او اسانتیا او نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته یې سرخوږی پیدا کړي. لډلی یو تن چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېر مشکلات لرو مشکلات هم دا دي چې نه اوبه شته نه یو تشنابونه شته بالکل منظم کار نشته څوک مخکې را دي څوک شاته را دي داسې کارونه ډېر بې ترتیبه کوم نه کارونه دي او چکن کېږي هلته موږ دوی چې په کارټونو باندې چکن کېږي او هغه نه کارټونو چکن شته هیڅ هم نشته.
دغه تازه ستانه شوي افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په خپل راپور کې د روغتیایي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره ځانبنونکو راستنه شوي افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې خکېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 3 جولای پاتمه هم په دیړه داندېخني په څرګندونو سره ویلي و چې افغانستان شوي کډوال په ځانګړي توګه خزي او ماشومان روغتیایي اسانتیا او خوړو سرپناته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې اومندواره خزي د نوې او زیګیدلو ماشومان مهندي او به سرپرست ماشومان دراستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد تستنیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو لمخې د روان زیګدیس کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته استانه شوې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیا برخو کې لا جدي ستونزو سره مخ دي. د سازمان په هغه راپور کې چې ورمو ورځې خبر کړي او په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغۍ او لپاره ناروغان لپاره د مناسب ځای نشټون د دغه کډوال ستونزې یادې کړې وي. بلبل او بیا د ملګرو ملتونو له خوندي سر ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي چې افغان کډوال له خوندي سرپناه پرته بیرته د دوی اتغام په افغانستان کې نشونې دي. دغه سازمان ورډ مورس پر خپل اکسپانې لیکلي دي چې د ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستن شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشټوالی د دوی لوی ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ ژوند ورته سخت کړی دی. له دې سره جوخت په کابل یو شمېر نورو ولایتونو کې چې دغه کډوال پکې بیا میشتيږي د کورونو ستونزه هم رامنځته شوی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړی چې افغان مستندونکو نسی کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ د اگست په 14مه په خپل اکسپانه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته اتخامیدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه راستنیدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستاسو سرچینو څخه ډېرې دي. یو انهبیتر ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستانه یو شمېر سنسوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه شوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده شوې چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه شوې خو کرای کورې نه دی موندلی.
ما هیچ نداشتیم به خدا رو به، الان من یه بچه کوچیک دارم بعد جور مریض رفتم اونجا، الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای، از یه کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبور شوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چین غوښتل نومې راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل پاکستان افغانستان وارې لازادي رادیو سره په مرکو کې لدې ستونزو شکایتونه کړې دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ، بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6,600 کورنۍ د ایرانه د اسلام قلعه او نیمروز د ورېښمینو له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتوب ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ ملمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په ازادۍ ملمه کې د یو کس ملمه دی چې په خپل ژوند کې بیلابیل کارونه تجربه کړي دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی، یو مسلک زده کړی، هغه پریخی بیا بل ته تللی. خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالي وو، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله راسره دی، د خوست کې اوس مهال خبریال دی. خو دا چې د خبریالانې مخکې څه کارونه کړي دي او په ټول کې قدرت الله څوک دی، په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پریښوده او پروګرام کې راسره ګډون کوي. له تاسې په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی، د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترامات دي، هله چې روغ او جوړ به وي او د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانه ورسوالۍ اوسیدونکی دی.
لکه د زده کړو په اړه هم کراته وایس؟
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له بلاسم فارغ شوم، بیا لاړم پانتون ته، دولتي پانتون خوشزاد پانتون ته مې امتحان ورکړه. هلته زما د خوښې پانځای ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پانځای ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس وه، له هغې سره مې خپل سرتینام وکړه. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پانځای وویله، له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه ته وایست، خونځي د چرته لوستی؟ مالته خوست کې په خپل ولسوالۍ کې کنه بل ځای کې مو لوستی ده.
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانه ولسوالۍ کې، البته په خپل کلی کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده، البته هغه وخت کې متوسطه او اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه په ترنهم سنجرا په خپل کلی کې، د خپل کلی په ښوونځي کې، یعنی للمی کوټ کې لیسه کې پاتې شوم. له هغې وروسته بیا دا زما رشته متفاوتې دي، ښه زه ډېر وروسته په باندې بحث کوم درته. نو بیا راغلم ښار ته، په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند راکول هغې رشتې ته دوی ورنه کړم، او کومه رشته چې زما خوښېده، زما نه خوښېده، هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځای ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست اتمن اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبره هم نه وکه، ما په ځان باندې بوج راوسته وای زه په دې بریالی کېدم، ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس درېیم نمره شومه. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي شوخي وي، نو استادانو سره لګ لګ ښکلتیا خبرې اترې جنجال، نو هغه دغه سی وشول چې زه له لومړۍ نمرې څخه تر دریمې نمرې، هغه ما تر ډیره وخت ورسره نه منله، هغه اسناد هم ډیر وروسته راغلل. نو دریمه نمره فارغ شوم، د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي هم دې کوم. خو ما خو یو
خبره من میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد ته چې ما پرچا خوښته، نو هغه پرچا به ما ورته حل کول او بل میخانیک د خبره خو چې الته زیات ما زمين نه وکنه پښتو د ژبه پښتو فارسی او المانی ژبه او د ترڅنګ عملی کار وو د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو او د رشته اړوند ځینې مزامین نور د نور د دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب کې کوم مزامین پولیس د ورکه متوسطه د ورکه یا پولیس د ورکه لوستل کیږي مثلا تاریخ جغرافیا مدني زده کړه حرفا او د نور جیولوجی دغه برخه حالت موجود نه وینو د سلورو پینزو کتابونو باندې خبرو ما خبر لاسه ما استاد ته باندې
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جانوال لمروي کتابونه د ډیر وای په پدولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادې موږ د پیدا اس دبال بندل کتابونه راخړی و دومره ډیر مزامین به و چې یو بده ویلی بل بده هیر شو بل بده ویلی بل بده هیر شو
رښتیا خو دا زین زین موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دغه موضوعات سره زمخ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په خوانځي کې ما خپل وستلی و دا کنه دا تاسو ته نو د درس سره مې یو ډول علاقه لرله زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د زین ستونزې مشکلات په اساس معنی یو دوه درې کال پاتې شو درس د قران ستونزې په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه والا کافي شي زیاته و بیا چې خار تم راغلم نو که زه مکتب ته تلم او خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت عمر کول او ما به مطالعه هم کوله او هغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه اوس مانډي والان ټول یو ډول و نو کوشش او خریمو به خیز زیاته کوم
نقل مکوي
یو د المانۍ ژبه چوا دغه سره مو لږ حساسیت درلود ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلی د المانی ژبې هغه حروف هغه حساب هغه بخیر ته متفاوت برېښېده بخیر ته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو نو څه نه ویل کله کله خو به مو کیمره کچ ټول یو ځای کېنه د پرچا
الکه ښه یعنی مو سم د پښتنه کوله چې نقل مو کوو کنه
او دغه وخت کې دغه یو المانی ژبه چې هدا کې به مونږ نقل کوله نور یې دغه خاص اجازه نه راکوله بل ما ته خو به خینه راکوله ځکه زه خو حالت خوښ کې لاله کوم د لالې ستونزې مشکلات په مالې ادارې سره زیات شریکول کنه په ونسان کې دا سی یو بته د ته چاته یو ستونزه مشکل ورخای کنه یا مثلا یو څوک دغه شکار کوي چې د وطن او د خلکو په ګټو یې په عموم کې بل حق بل چا حق لري کنه نو ما په دغه شایانو باندې سر ډیر لاغړو چا په استلام نن دا څه پښتنه به مې کوله نو د استادانو سره ویدارې سره مې ډیر جوړ نه و یا به کې جوړ وایم د دوی به یو هدف مطلب زما به یو هدف مطلب
د المانی ژبه یادونه مو وکړه څومره مو وسزده ده
والا څه درته وایم دا غشي کم خو زين زور راولم شاید زين خروپی مثلا لکه حساب تری واند زات زما په زين کې پات شوای ده او یو د ودري ټکی کم دغه صفات وي نور په هغه وخت کې کم نو ما درته ویل ته ماحول ټول شي ته جوړو او المانی ژبه اوس هم په خوست کې واز درې او څلور دغه سي کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کې افغان ماجری د جرمني لپاره لوړتیا و خو دا زی د سیل لارو نور لارو کې چکی لارو باندې زین او دلته هغه د ممکنه په استفاده خلکو هغه کسان چې په المان کې وخت کړه او ته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و خروپی یو ډول وی کنه د غالبه باتوري په هغه خپل ځنګړی نشنو لرل او आवाज یې بل ډول لکه آ با سې دې کا ها یوت کنه نو دا به زمونږ لپاره بيخي متفاوت یو ځګول دومره راته سخت پیښ دغه کوایم دغه موک په میخانیکی لیسا کې د سمستر سیستم لرلو دی په انتون رقم ته کنه نو په یو سمستر کې مونږ صرف د غالبه باتوري زده کړل
نه نه ځکه چې یوازې د بخوس نه و چې المانی ژبه به کې مکتب کې تدریس تللی داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د المانی لیسې په نوم باندې او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریس کېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسې کې چې دا هم د هلکانو لیسا وه په کابل کې هلته المانی که فرانسوي ژبه تدریس کېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته د سول انجینري ویلې په میخانیک کې بیا پوهنتون کې دې څه ویلې
سول انجینری خو د رشتہ چې وز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر و مندرې کله تقریبا زپ نجاری کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسم اوس ور لسم چې و سول انجینری وکړ ته پی سی ډی پر کړی و نو بیا سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا سول د ولسمه فارغ شوم مخ کی خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما ورسره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې پساس ما تر دولسمه میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمادګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سابتنام وکړل سابتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چوپټر را هیڅ کورس مې تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په ښه نمرو باندې دغه ته د شزاید پوهنتون اردو ادبیاتو ته کنیکټ شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه و نو راغلم په امیر پوهنتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شوق دې همدا حقوق او سیاسي علوم و
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خپل خوړ مثلا سری بسونه راډیګان او د داس ملګرو سره ناشته ولاړه د هغه سره ګرځیدل نو خوانده ولکای ډیر راکول چې تاسو دغه برخه ولوسته ما ولوارم نو هغه کې مې خدای شته ډیر ښه فاری وکړه کله کله خوانی خاطرې زه وګورم د لومړي سمستر دوهم سمستر او دریم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه له خولې ویل یا به له خولې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره هغه زما آمادګۍ خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شول زه هم د هغوی له جملې یو وم خو بیا مې خپله خپاتي پیل کړه دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون او زده کړې د ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زړه ماتي وه خو فارغ شوم ورنه خوندې راکول فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې خوم دوه رشتې دي تاسې کوم ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ور نه جوړیږي یو یې هغه ترنوالان دي قاضیان ور نه جوړیږي
یو برخه قضاو سرن والی او یو برخه ادارا او ډیپلوماسي وزمکه پانتون کې دغه رشته چې وسار نه باړوي خو په ورسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو لپاره دغه قوانین راغلي چې مثلا تاسو ځان لپاره رشته انتخاب کړئ په موږ کې په شزایت پوهنتون کې په مخ کې به په موږ کې د حقوق نه فارغ شنه په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو قضا او سرنوالي کې به یې کولی شو ادارا او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته خو موږ په ورسي سمستر کې چې موږ دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت د طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده
د پوهنتوني د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم تاسو ول چې ستونزې وی او درې کال درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلام ته نه مرکو په غوښ کې مې څه ستونزې ک مشکل نه وی کولای شي دغه ستونزې سره شریک کړي مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې چې ستاسو تحصیل مخې نه واله فارغ وخت کې چې
ځکه لا خو ځي زما پلار وو دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورته غاړه وته وو نو زه اتم نام سیم ته ورسېدم نو اتم او نام سیم کې تبې دا خبره ده سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي نو پیشات یې زیاتېږي که نه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچني ورونه چې هغې باندې مې زړه نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم که نه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي نو زما پلار یوازې و د خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون به کار کول کوروازی به کوله خو هغه زما ناو سو زمیر نه معنی نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کورمشري
مشکلاتو ده
د کورمشري
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی نو هغه نه مې ترنه کېدو هیله مو امید دغه وچا ټول درسونه وای خدای درسونه وای نو کزب تکلیف شم نو تقریبا یو درې کالا لښ بل کور لاړم او بیا بلا بل ډول مثلا کارونه می وکړل مزدوري می وکړل چې په استرا خو هغه یو څه اندازه د کور مشکلات مې حل کړل دمره یو څه انداز نو وکړ چې ما زبوت کوی دم چې زه اوس کولای شم درس هم وایم کورنۍ مې حرکت ته برابره کړه نو بیرته بیا راغلم درس نه پیل کړل هغه وروسته چې کله د پوهنتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بیرته هغه پخوانی حالت راغی او دې وخت کې د چا په ایستلو زما هیله او فایشا بیخي لوړ شوې وي زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ ملګري انډیوالان بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګورنو او زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بلخ پلاړو زما د پوهنتون امادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هڅه شته او ګرځول یعنې زما فکر دغه سره جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه د ژوند دغه دی چې زبې پیسې او د تما زبې یو کار کوم زبې یو روزګار وکم خو بل اخر هغه د فلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه د غزيات او شپې پانتونو وای زه چې په لومړي ځل خپل ځې بیا راوستم هغه زما فلار او زما مور او زما کورنۍ پرې چې اکثر د مونږ تکلیف او مشکل تیر وي او ته دا درس وای بیا خو سر کې لاړم د هغه وی ځل لاړم البته خدای می دنه ګناهګار وي بیرته بیا د دوی په وختانه راغلم د فانتون د ویلوم چې وا هغه د دوی وختانه وانه زه دغه څه نظر او ماتس لاړم زه کومه د قران استون زو مشکلات د دل خو فانتون کې امتحان ورکړ نو هغه وا چې اردو د بیا ته کنه اپ شما هغه می خوښ نشو نو دی وخت کې شوزه هغه راغلم په میر فانتون تر راغلم په میر فانتون کې چې کوکو سیاسي علوم پیل کړ نو ترڅنګ یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه نو شه زه هم ته ژورنالیزم په ځای ته البته هغه کني شو او بریا نه شو نو هغه به زه به مطلب مسفحین وخت لمه پانتون تا هغه به سهار وخت نو نو سهاري به زه دکان کې ومه او مسفحین به بیا هغه راته مسفحین به زه بیا پانتون ته تلم
اې چې دکان مې جوړ کړای وو
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپلو او چپلو دکان وو چې زما زوم او زما یو بلانډیوالو سره شریک وو زه او زما ورته دا کارونه مخکې وړل دي چپلو او چپړاکو دا دکان وو بوتونه چپل چپړا کې زنه نه عمر ده نه دواره
بیا څنګه ته پکې وو
خو یو خدای غسی و چې زما راوبیت له ملګری انډیوالانو سره بیخي زیات ونو ما بورس کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځه لس یو شل پورې هغه زما فیژنګلی زما ایران زما ملګري زما انډیوالان براتل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دکان وو هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده پښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې شپه ورځې به چې راغلی نو هغې وخت کې به تو یو دکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یو ورځ تر مازیګر پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
او دا ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي کنه پری خایمو ده
دا زما دا ما مخکې مې اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشته مې خو کارونه مې بيخي زیات کړی دا نه دا څه په خپل کارونه کې سره سره بدل شو یا مزه کې تخلص مې قرار ده نو زه چې کله پانتون ته راغلم له پانتون وروسته زه دغه سی او بعد دات لرم او نور ځوان ته دا توصیه کوم کنه چې مثلا دغه خادات نه زه په بند وظیفه نشم کولای دا زما تر ټولو بعد دات نو دکان کې ستاره شم دکان می خرڅ کړ بیا د پانتون واخو لاړم استاد زید نو د غنی مورز به بچات کې یو سی خوانځي کې استاد شوم هلته مې استادې کوله ما زمين تدریسات پر یو وخت استاد زم بیا رسنیز ډګر تر واتم دا چې راپور سره مې علاقه زیاته و د رپورټینګ بار سره خبر نه کوي سره مې علاقه زیاته خوش کې یو سیمه یې رسانه کې کار پایل کړ حقوق مې وستل او سیمه یې رسانه کې کار پایل کړ بیا تر ډیر تقریبا دا مو کړ نو اوس توا کال کې چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګه تشوایه ما خو بیا هم د دې اړوند رشتہ د چوسن زکه اختیار ما د ژورنالیزم یا کوم کې خبري له اړوند رشتہ د چز اوسم هغه خپل کارونه کې اجرا کوم سره تر سومه
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوش کې د زینو علمی مراکز سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ییز رسنۍ دغه سې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي او هم باید صف کړي. نو د سیمه ییز رسنۍ دغه سې کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د آر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د آر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس دومره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینو علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړی دي ستاسې په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې ښی وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په هغې واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغه شی ده چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی، د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی، له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه دغه وي چې زویه ته باید دې پوهنځي ته بریالی شي، تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي. خو نه، د ده مطلقه غوښتنه همدغه وي، که یې ورسره ونه مني هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم نه کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي، نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تکید کوي، پلار ته د قناعت ورکي، ورور ته د قناعت ورکي، بل ته د انکران ته قناعت ورکي. دغه کاروبارونه چې منځ ته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا د ضرورت، انجینر ته اړتیا د ضرورت، ته خبریال ته اړتیا د ضرورت، ته هر برخه خپل مینوال لري. خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورېپسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړي دي، هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس، خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماستری او دکتوری لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړغونه لري. نو کته چېرته فاتې شوې مثلا د عصر سره مطابق د خپل ځونه عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې له هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې فاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي. خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته، خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې ارامه احساسوم. پیسې یا لږ یا زیاتې، خو ځان پکې ارامه احساسوم. هغه دومره سره وړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورمات کېږي یو اندازه.
په د دومره کارونو کې مو چې کړی دی او شوق علاقه مو یاده کړه چې ډېره مهمه ده، د تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نورو سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډیره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده، اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم. یعنی یو دی یوټیوب چینل دی جوړ کما، ماته د میاشتې یو 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 $50 راشي چې خپلواک وي، ډیره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه یې دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړې ته دومره په احترام نه وي کېل. شاید ځینې وي، استثناءات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت یې همدغسې دي. نو زما فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم اړوند ترونه چي ځان ته یو تکلیف برابر کوم مخ خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي زبې باندې کنات کوم زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپل کاروبار جوړ کم برابرې کم ترسو د بل ستام د بل خبره او د بل غږنه خلاص ما واغه دا ول چې زړه مې واړی مثلا چکر وایم ځان دې طرف ستاتی و اخلم زړه مې وکړ کوم زړه مې وکړ نه کوم نو دې خلکو سره چې کار کوي هغه له تا نه کار واړی دا دې کار په بدل کې تاسو ماشته کې طبيعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډیر سخت دی بل لاس لاندې کوي او بل مشره چې ډیره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وای او هر کار کې چې ځان ستړی نه کې هغه کپر دی وک خپل او دې په نشته حساب دی
بالکل دومره کارونه به کړی یو خسته خاطره یا تجربه شریکه کړئ چې واقعا ستاسو لپاره په زړه پورې و لکه یو فیلډ نبل تاسو چوي او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای دا خو ست سر نه نسی بس یو خاطره یو تجربه کوي
خاطر خوب افغانستان د ټول خاطرې دي کنه یو ورځ کورس کې ناستم نو نمازه دغه استاد ملګری باندې وان نو راپورته کې د ژورنالیزم باندې خاطره وایم چې په جمهوریت کې باندې تیر وی کنه نو هغه وخت کې زما ستر ګراډه کې شو جمهوریت کې خو نو دغه سې چې خاطرې لري کار پیدا کړي بیا په دغه سې فیلډ کې راځي چې ما په څه پکې کار ته ورزې کار ته اتمان په 14 نو مارک شو بل خو بل خاطرې خو یو داس خاطره چې زرا غلمه تازه رسنیز ټکر کې کار پیل کړنو دلته ځینې مثلا دغه رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ور کړنو هغه ته دا ممکنه ورکړي چې هغه مایل ته کینی ښه نو زموږ یو انډیوال وو هغه ته مکه په لاس ورغله خو مکه داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وا او د کمنټري چې چا کوله تاخه کاس چیرته لاړ کاته شو ښارته نو دته د لبې وختانه وکړه مسول کاس ته لاړ شه د کمنټري ته کینی کومنتری وکړه دا د کرکټ لوبه ونه په یو لکه یو اچره وا خو دا چې ما ته کې نشته نو ډېر احساسات شو نو دلته په زیو اما استلاو نو وایم ما خو سوال دی باندې کویږي کنه نو کله چې بیټسمن شاټ وکړ بالې وهل نو دې په احساسات کوي چې بال پر لوګر وند دا موږ زمکه تا وایو ښا او بيخي سیمه ایزه لهجه دا او بیټسمن شاټ والا او بال پټو کراون بيخي زم ډېر ورخه تا کړم کی زیات مخندل په رسنی سګر کې زنو ام راغلا مزمال لپاره بيخي دغه خطر ډېر جالب و نور خو ژوند ټول خطرې دې تر شوی دی خو ستاد خبرو په دې پښتنو په ځواب کې زه به دومره وایم چې کوم فیلډ کې وسختایم دا فیلډ زما د لپاره خوندور دی خوښیږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکم لدې مخکې مې کوم کارونه کړی دي اوس یې ارمان ناراضي
ډېر ښه چې کله یو څوک یو فیلډ پرې دی یو برخه پرې دی یو چرمانونه کې دا ډېر ښه ځکه چې تیر پسې څو ګرمانو مو کې چندان ګټه نه کوي ځکه تله لیدا مدنه قدرت الله چې ګنون دې سره وک وخت پرې خود خبرې دی وکړي
ګلاب ګلاب لې میرا لپ سرو وینو کیوړې ګلاب ګلاب لې میرا لپ سرو وینو کیوړې میراج ځواني مرګشه مرشه جنگ ځواني مرګا راج سے زوانی مرگ شے مرگ شے جنگ زوانی مرگا